درنو دوستانو ستړي مشي زاج ملاندې مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. ولاندې په خبرونه کې تاسو د مایکرو د ژوند رنگونو پروګرام اورئ چې نن به پکې د یوې افغان ژورنالیست یا همدارنګ له یو افغان ژورنالیست سره خبرې کوو د هغوی د ژوند په رنګ باندې. خو تر هغې مخکې پام وکړئ خبرونو ته. دا کاناډا حکومت په یو بیان کې ویلي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندي پناه ځای بدل شوی. دا بیان د کاناډا د بهرنیو چارو د وزیر د نړیوالو پراختیایي چارو وزیر اعزاز احمد حسین او د مهاجرت او تابعیت د چارو د وزیر مارک میلر له لوري پرون د طالبانو د بیا واکمنۍ د دریم کال په مناسبت خپور شو. په بیان کې د نجونو د زده کړو د مخنیوي او د بشري حقونو د نقص یو شمېر نور موضوعاتو ته هم اشاره شوې ده. بلخوا طالبان وایي چې دوی څو تنه د کابل پوهنتون د محصل حمید جلال د وژلو په تور نیولي. د رپورټونو له مخې حمید جلال د سه شنبې په ورځ په کابل کې وروسته لاغه په ډزو وژل شو چې د طالبانو له یو موټر څخه یې خپل موټر وړاندې تیر کړ. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی په خپل ایکس پاڼه کې نن لیکلي چې د حمید جلال د وژلو د پیښې عاملان نیولي دي چې له تحقیقات وروسته به د نورو څېړنو لپاره نظامي محکمې ته وسپارل شي. په تیرو دریو کلونو کې څو ځله په کابل کې طالبانو د حمید جلال د پیښې په څیر ورته په یو شمېر ملکیانو ډزې کړې چې یا ټپیان شوي او یا وژل شوي دي. په پیښور کې د پولیسو د غزمې پر موټر چاودنه شوې ده. د پیښور د ورسک سیمې د پولیسو مشر ارشد خان وویل د ورسک د میچنۍ تھانې په سیمه کې د دې چاودنې له امله نن دوه پولیس او درې ملکیان ټپیان شوي دي. ارشد خان په وینا د دې پیښې په تړاو شپږ وتنه تورن کسان نیول شوي دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی. او د آزادو سیالیو افغان لوبغاړي شپږویش کلن عبدالکریم بدخشی نن شپه خپل تاجکستاني سیال آیت الله مومونوف سره سیالي کوي. دا مسابقه د آی سی آی سازمان په قربتوب په مسکو کې ترسره کیږي. عبدالکریم بدخشی شپږویش کلن دی او سیالي مومونوف درویش کال عمر لري چې تر اوسه یې دوله سیالۍ ګټلي او څلوري بایللې دي.
د ژوند رنگونه
دوستان زموږ غږ له ازادۍ رادیو ناوړې دی. ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو خبريږي او د ماخام تر 2 بجو پورې وبخې دی. سهار له 2 بجو شپږو بجو نه دی ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو 19:25 د شپې له خوانه بیا په منځنۍ سپو 12:09 اوریدلی شئ. د ژوند رنگونو پروګرام کې نن زه اجمل اندر سره یم او په دې باندې به نن خبرې کوو چې ژورنالیستان تاسو تل په رسنیو کې اوري د دوی رپورټونه ګوري خو دوی خپله څه ډول ژوند لري. په ځانګړې توګه خزینه ژورنالیستان چې په وروستیو کې زیاتره خپلې دندې او کارونه له لاسه ورکړي دي او همدارنګ نور ژورنالیستان خپل کارونه څنګه مخې ته بیایي. ژورنالیزم داسې وچاره ده چې کله چې ته رپورټ ورکوي د رپورټ لپاره کافی تحقیق پکار دی، کافی معلومات پکار دی، دا به راټولوي او همیشه د رپورټ یو اړخ د تاسو د رپورټ نه د تاسو له معلوماتو نه هسې چې پکار ده خوښ نه وي، خوشحاله نه وي. په تیرو دریو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي دي په رسنیو باندې له بیلابیلو لورو محدودیتونه راغلي. ځینو رسنیو خپل هغه بودیجی کمی شوي دي، مرستندوی ادارو ورسره مرستې کمی کړي دي، خپل کارمندان کم کړي دي. ځینې رسنۍ د طالبانو د محدودیتونو له کبله بندې شوي دي. د موسیقۍ خپرونې، نور تفریح خپرونې دا مهال په تلویزیونونو او رسنیو کې نشته. زیاتره ژورنالیستانو کارونه له لاسه ورکړي، ډېر ژورنالیستان له هیواد نه ووتل. نو د افغان ژورنالیستانو د ژوند رنګونه هم هماسې چې د نورو افغانانو د ژوند رنګونه ملاوی دی، د دوی د ژوند رنګونه هم داسې دي. ګڼ ژورنالیستان په ډېرو ستونزو کې کار کړی یا کار کوي یا کارونه له لاسه ورکړي دي. نن راسره له افغانستان نه همداسې یوه ژورنالیست مجدا عزیزی په خبرونه کې میلمانه ده. له دې سره به وغږیږو چې په خاید څه کار کوو، زده کړې څنګه پرمخ تللې دي او وس څه کوي. مجدجانې خبرونې ته ستړي مشي، دا راته ووایه چې زده کړې دي څنګه کړې دي په مکتب کې خونځي کې چیرته دي خونځي ویلې او څنګه دی وغوښتل چې یو ژورنالیست شي؟
ډیر زیات مننه. سلامونه مینه د نختاس ته او د ازادي رادیو ټول قدرمن اوریدونکو ته. ما خپل لمړی زده کړې دغه کابل کې کړې دي، بیا وروسته د کانکور لازمینه څخه مې دولتي پوهنتون ته کامیاب شوم. لاغې نه وروسته بیا ما سر وکړنه د حقوق پنځي ویل. د دې ترڅنګ به ما ځینې کورسونه ځینې ورکشاپونه د ژورنالیزم په برخه کې کړې دي.
په کومه رسنیو کې د کار کړی دی؟ په هغه ښه وخت چې د تا په یادیږي چې خوشحاله وې د خپل کار نه، له کومې رسنۍ سره وو او څه دې کول؟
ډیر زیاته مننه اجمل جانه. ما په مختلف رسنیو کې ځینې تصویري رسنیو کې ځینې صوتي رسنیو کې کار کړی په مختلفو څانګو کې، لکه په مثال په توګه تاسو ته وایم چې د یو خصوصي رسنۍ کې مې د گزارش په برخه کې کار کړی، په ځینې رادیوګانو کې د ویاندو په توګه د مختلفو خپرونو لکه اجتماعي خپرونه، اقتصادي خپرونه او د نیوز په برخه کې مې پرزنت کړی دي. نو مختلفو څانګو کې مې کار کړی.
له کوم خبرونه خوشاله وی کله چې خبرونه کولی؟
ما کله چې یو څوک په میډیا کې اوسي او خپل ولس لپاره خدمت کوي، نو هر څنګه چې ورته وي بیا هغه د فرق کوي، ځکه چې هغه خپل اماغه ذوق کوم شاخ چور سلري په اماغه برخه کار کوي. خو مخکې چې دغه اوسنی نظام په افغانستان کې وو، زمونږ ځینې خبرونه د سوي چې مونږ له خلکو سره باندې گزارشونه ته کول او هغه بیا نشریدل، نو هغه برخه کې نو ټول ول سره مونږ غږدانو چې आवाज خزینه وي یا مشخص یا قشر داس نو مختلف کسانو سره او ځینې مستندونه مونږ جوړول چې دغه محدودیتونه نو چې आवाज باید اوس چې مونږ ور आवाज الکان زی او هغه خبريران چې نارینه دی هغه کولای شي لاشي. خو مخکې د سنه وو چې هر هم خزینه کولای شي او هم نارینه کول شو چې په دې برخه کې کار وکړي. بیا زما لپاره چې ډیره خو او ما په کې ځان خراحت احساسول، همدغه کله چې مونږ مستندونه جوړو دا زما لپاره ډیر خو.
دغه مستندونه په څه اړه وو او په څه موضوعاتو باندې وو؟
ما خپل حقوق پنځي ویل دی خو او مونږ په دې برخه کې کومه قضایو چې کېدل، مثلا زمونږ دغه زمونږ ولایتونه کې چې دوی دومره دسترسي نه لري، نو محاکم ته خپل دغه کومه چې کومه قضیه کېږي ډیر وختونه داسې کېږي چې هماغه کورنۍ دا قضیه فیصله کول. مونږ غوښتل چې هماغه قضایو کې برخه کې مستندونه جوړ کړو تر دو ولس خبر شي او حکومت هم دارنګ د دې قضایونو څخه خبر شي تر څو ورته رسیدګي وکړي.
یو کاری ورځ د څنګه پایلې دله کورنۍ نه دي څنګه کورنۍ در سره همکاري کوله کنه؟ مثلا سهار کې چې یو کار ته تللی روزګار دی کول، دغه ټول ورځ یو کاری ورځ څنګه سهار پایلې ده؟
کله چې یو کس کاغه نارینه وي او خزینه وظیفه لري، نو هر ورځ لپاره یو منظم تقسیم اوقات لري او خپل وخت مدیریت کوي او کورنۍ هم ورسره راضي وي، په دې خاطر چې دا خپل هغه وخت نه ګټه اخلي. بیا ژورنالیست داس مسلک دی چې ته ټول ورځ خلک او میډیا سره او ته د ولس غا کې. کله چې ما وظیفه درلود نو سهار به وختي مې په ډیر شوق به خوب نه پاسیدل، ما خپل موز ادا کول ورسره مې په دې خاطر چې ما یو تسمقات درلود د تسمقات په اساس مې به کتل چې نن زه به کومه کارونه به وکم او ما نه هماغه رسنۍ سره چې زه کار کوم ما نه څه غواړي. نو بیا کورنۍ حمایت خو کله چې یو چا سره خصوصا هغه ښځینه وي او نجونو سره چې د کورنۍ حمایت نه اوسي هغه هیڅکله نشي پرمختګ وکړي په ژوند کې که به هر برخه کې وي. بیا چې په میډیا کې اوسي او ته یو ژورنالیست وي او هم یو جلی وسي او کورنۍ د سره مرسته نه کوي، ته نشي کولای چې یو ځای ته ورسیږي.
نو په چارو کې په هغه وخت کې څه ستونزې څه مسلې وي چې تاسو ورسره مخ کیدئ؟
متاسفانه په مخکنی نظام کې چې جمهوریت وو په افغانستان کې، اوسنی نظام چې هم په افغانستان کې دی، د سانسور مسله د میډیا لپاره ډیر مشکل و. په دې خاطر چې موږ ځینې راپورونه کله چې موږ ساحې ته تلو یا کومه ادارې ته تلو کومه راپور جوړول، بیا موږ ته مخکې له مخې ویل شي که دا به نه نشي تاسو به دا سانسور کوي، یا دا زموږ لپاره بیا ډېر ستونزمند و چې موږ به داسې به هغې باندې به 2 ساعته 3 ساعته کار کول چې وګورو کوم طریقه باندې دا بیا سمه راځي. نو دغه د سانسور مسله مخکې او اوسنی وخت کې دا بیا ډېره زموږ لپاره ستونزمند و چې کله چې ما یو تقریبا 2 میاشتې مخکې ما وظیفه درلوده، هغه دا و چې ځینې ځایونو کې تاسو ته اجازه نه ورکول کېږي چې یوازې لاړ شي او خپل هغه ګزارش تهیه کړي او راوړي، په دې خاطر چې باید تاسو یو محرم ولري او که غواړي یو ځای ته ولري چې باید یو شخصي موټر واخلئ ځان لپاره، او یعنی تاسو باید 100% یو کس تاسو سره اوسي تاسو یو ځای ته لاړ شي.
د هغه وخت کې هم په خارونو کې کار اسانه و، په اطرافي سیمو کې یو څه مشکلات و، خو بیا هم ګڼو خزینه ژورنالیستانو کار کوله. اقتصادي پلوه دغه کار څومره مهم و؟ زه نه غواړم چې تاسو په دې اوس وخت وغږیږئ، په اوس به وروسته وغږیږو، خو هغه وخت کې سره ته وکړه چې له اقتصادي پلوه کار او دغه روزګار تا ته د تا کورنۍ ته څومره مهم و؟
مخکې چې وو رسنیز هغه خپل کارمندان او پرسنل لپاره ښه معاش ورکول، په دې خاطر چې مخکې ځینې خپرونې و ځینې اعلانات و چې دوی د هغې نه عواید کول او خپل پرسنل ته ښه معاشونه ورکول، او یو کس چې یو طبعا لهغې چې یو ځای کې وظیفه لري د هغې نه کورنۍ هم غوښتنې لري چې باید له خپل کورنۍ سره مرستې وکړي. هغه بیا چې ځینې کسان چې یعنی د دوی کورنۍ د دې معاش ته ضرورت نه لري، بیا خپل لپاره د دې معاش مهمه ده، ځکه چې انسان د هر څه ته اړتیا لري په ژوند کې. که یو کس معاش ولري او یو جلی وي که وه هلک وي، هغه کولی شي د خپل ژوند چارو په سمه توګه پرمخ سي. خو اوس که موږ د مخکې خبرې وکړو، مخکې ډېر ښه وو، معاشونه هم ښه وو، مثلا موږ ته ښه د دفتر لخوا موږ ته موټر کله شو، یعنی مونږ عمله درلوده، مونږ ته په دو وخت ډوډۍ ورکول سهار، او دا بل مسله ده چې مونږ ته د همغه د خپرونې لپاره چې څه ضرورت وو زمونږ ټول ضرورت که همغه سپانسر کېدل د خپرونې ټول زمونږ همغه ورکول.
دی نور همکاران او نور انجونو چې تاسو سره کار کوه، څه فکر کوي چې د هغوی کارونه څنګه وه؟
متاسفانه داسې خبره ده چې ما سره کسان چې وو تور کار کول د هغوی لپاره ښه یو زمینه فراهم شو، هغوی په هیواد کې نه دي، یو دوه دانې دي، نور ټولې اوس په افغانستان کې نه دي او هیواد یې پرېښود.
اوس ته کار نه لري، دنده دې له لاسه ورکړې، ولې؟
ښه، ما چې په کومه رسنۍ کې کار کول متاسفانه چې دوی هغوی د هغوی هغه کومه دلیل چې ما ته وړاند که هغه دلیل زه قبلرم، په دې خاطر چې هغه د دلیل معقوله ده، هغوی د خپل هغه پرسونل 10 نفر ته وکړه، په دې خاطر چې د دوی په آن او ویل کېږي چې مونږ ته مونږ د اعلاناتو نشو اخیستلی، مونږ عواید کم دی، پرسونل باید کم اوسي، او مونږ نشو کولی چې تاسو ته هغه ستاسو هغه مقدار معاش دی هغه تاسو ته برابر کړو. په دې خاطر مونږ ته ځینې کسان چې مونږ هغوی سره کار کول مونږ ټول له ډنډې څخه پرېښودل.
نو اوس څنګه یې، ورځ دې څنګه تېرېږي، څه کارونه کوي چې کار دې له لاسه ورکړي؟
انسان په ژوند کې باید هیڅ کله خپل اهداف څخه لاس وانه کړي. هر انسان چې په ژوند کې کوم رسالون لري پاغه باندې ویاړي او کوخه وکړي چې نور هم په ژوند کې بریالي وسی. دا چې موږ هر ورځ اخلو او زموږ کورنۍ موږ سره شته او دا د الله تعالی لوی نعمت دی. او زه اوس مهال آنلاین درسونه ورکوم او د دې ترڅنګ کوخه کوم چې نور شیان خپل زده کړم.
مطالعه ورسره کوي، کتابونه میتابونه تشلولي ورسره.
تاسو هم موضوع ته اشاره دل زما مخکې هم تقریبا یو کال مخکې مې په دې باندې شروع کړی و، خو بیا لیک یو سو موده شو بیا ما پریښود دا مسله. ما زه په پوهنتون دوره کې چې وم ما غوښتل چې یو کتاب ولیکم، بیا د هغه ټول هغه مراحل خلاص شو، یعنی تمام شو. د ننګرهار ولایت په اړه چې په دری کې ما ورته نوم لیکلی دی چې ننګرهار کې من دیدم، نو هغه ټول مسایل بشپړ شوی دی. نو انشاءالله په همدغه نږدې ورځ کې هغه به مطبعه ته ورکوو چې چاپ شي.
دغه کتاب باندې په کومو موضوعاتو دی پکې بحث کړی دی؟ کولای شي سری برخې را سره ووایي؟
ولی نه، کتاب په کل کې د ننګرهار ولایت کوم رسوم عنعنات د ننګرهار ولایت از خلک کوم کارونو ته بوغ دي، څه کارونه کې دوی کومه برخه کې پرمختګ کړي، ورزش برخه کې، تعلیم په برخه کې، او ځینې نجونې یا هلکان چې غواړي ننګرهار ولایت ته سفر وکړي باید د دې په اړه پوه شي. دوی ټول موضوع همدا دی. او د دې تر څنګ چې ځینې نجونې دې ته علاقمند یا هلکان چې ننګرهار پوهنتون کې درس وایي، لیلیه کې باید کومه نقاط په نظر کې ونیسي، او مخکې چې غواړي ننګرهار ولایت انتخاب کړي باید دا مطالعه وکړي. دا ورسره ډیره مرسته کوي.
دا تا غوندې یا کار له لاسه ورکړی یا درس د لاسه ورکړی دی، د هغوی لپاره څه کیدلی شي چې وتوانېږي؟ دغه وخت خاص یم اوس تیریږي، خصوصا چا چې دندې درلودې یا کارونه درلودل یا زده کړې درلودې، ښوونځي بندې، پوهنتونونه تړلي. دا چې ولې تړلي او ولې نه خلاصېږي، په هغې موږ همیشه بحث کوو، خو څه کیدلی شي دغه نجونې چې په دغه فارغه وخت کې وکړي او ورسره مرسته وکړي؟
ډېر زیاته مننه. اوسنی وخت کې که څوک غواړي چې ځینې روحي او رواني مشکلات څخه ځان وساتي او ځان لپاره خدمت وکړي، په اوسنی وخت په دې خاطر چې درې کاله شو هیڅ معلومه نه ده، او دا معلومه نه ده چې وروسته به څه کیږي، نو په دغه وخت کې ډېره مهمه ده چې ځینې کورسونه تعقیب کړي، مطالعه وکړي، ځینې کتابونه ځان لپاره له کتابخانو څخه واخلي. او د دې ترڅنګ آنلاین درسونه شته چې حتی پوهنتونونه شته چې دوی کولی شي چې هر پوهنځي کې چې دوی خوښه دي هماغه پوهنځي وایي، تر دې ترڅنګ هغوی کولی شي چې ځینې کتابونه په کور کې مطالعه وکړي، ځینې د ژبې کتابونه واخلي، ځان لپاره آنلاین درسونه وایي. دا به ورته ډیر ښه وي.
خپل راتلونکي په اړه باندې څه فکر کوي؟ یا فکر کوي چې بیرته به ژورنالیزم ته، یا دی وی ژورنالیست په توګه کار ته ستنه شي، یا دی وی خون کې په توګه چې وسن لاین خلکو ته تدریس کوي؟
فل هر چیز درس ورکم دا خو زما مسلک هم نه ده، او زه په دې خاطر چې یوازې وکول شم چې خپل ولس ته خدمت وکړم، په دې خاطر درس ورکم. نو زه اوس هم ځینې رسنیو ته خپل سی وی لیږم، او ځینې رسنیو سره خبرې مې هم کړې دي. یعنی زه په کور کې د څه چې ناست یم، داسې یو دستجو کومه چې باید یو ځای کې حتما ما لپاره کار پیدا شي، چې زه وکول شم ځان لپاره، خپل لپاره، خپل کورنۍ لپاره یو عاید ولرم، په دې خاطر چې زما کورنۍ زما معاش ته ضرورت لري. ځینې کورنۍ حتی داسې دي چې دوی په کورنۍ کې نارینه نشته، او دوی یوازې هماغه دوی کورنۍ کومه غړي چې دي، هغه یو ښځینه ده که یو نجلۍ ده، دوی خپل کورنۍ لپاره عاید ته ضرورت لري چې ټول کړي خپل ژوند ښه پرمختګ ورکړي خپل ژوند ته.
نو دا اوس لکه په افغانستان کې نړیواله ټولنه د تاسو په څیر باندې هغه خلک هغه نجونې او ښځې چې فعالیت کوي بیا بیا له هغه اوسني واکمنو غواړي چې د نجونو او ښځو پر مخ د کار دروازې پرانیزي، څه فکر کوي چې څومره هیله مندي تاسو سره شته د راتلونکي په اړه باندې؟
مونږ هیڅکله د دې مسلې په اړه چې مکتبونه یا پوهنتونونه یا هر نور برخه کې چې اوس نجونو ته اجازه نه ورکولی شي دا فکر نه کوو چې دا همیش لپاره واوسي، دا یو وخت لپاره دی او دې ته مونږ امید لرو چې انشاءالله دا به ټول یو ورځ د نجونو لپاره دا ټول ساحو کې دوی ته به اجازه ورکوي شي چې دوی درس هم ووایي او د دې ته څنګه دوی کار هم وکړي. خو زه دې ته حیران یم چې ولې درې کاله وشو په افغانستان کې د کتاسو فکر مونږ تاسو دې باندې فکر کو چې ویجلې لسم صنف کې اوس به مکتب خلاص کړی وو یو پانزي کې به و دا د درس ول درې کاله د یو کس ولې د سهادر تیر شي. نو د اوسنۍ نظام نه زمونږ غوښتنه هم ده چې نجونو ته باید په هر برخه کې که هغه ژورنالیست ده که هغه یو انجینر غواړي وشي که غواړي یو په قضا برخه کې درس وای که هر برخه کې دوی غوړ وای درس وای نو دوی ته باید اجازه ورکړي چې تر دوی دوی وکول شي خپل هغه هیله چې کوم په وړکتوب کې یا اوس ځان لپاره کوم مسلکونه انتخاب کړي په دې کې درس وای او خپل هیله ته ورسیږي. متاسفانه په تاریخ په غوډو کې د افغانستان د افغانستان ولز خپل لپاره هیڅ نه دی کړی، همیشه موږ دغه تمه لرو چې نور هیوادونه زموږ لپاره یو څه وکړي، باید زموږ ولز اوس پاس دی او حکومت نه او څخه وغواړي چې دوی ته دغه فرصتونه ورکړي. زمونږ ولس چپ پاتې دي نو زه فکر نه کوم چې کوم تغییر مثبت تغییر راشي، باید ټول یو لاس شو تر څو وکولی شو چې یو څه ترلاسه لاړو.
نجونو د مکتبونو په اړه باندې د نظر څه دی چې که تړلي پاتې شي لکه تاسو دا دی اوس تر یو حده پورې تعلیم او درس او مکتب رسولی دی او په اصطلاح ستونزه په کار کې لري، که تړلی پاتې شي آیا په افغانستان کې په راتلونکي کې تاسو غوندې یو څوک چې هغه د نورو سره د مرستې هڅه کوي او د زده کړې په برخه کې؟
که همداسې ادامه ورکړي نو هېڅکله خو به مونږ داسې کس ونه لرو چې نورو سره مرسته کوي، هغه به ځان سره څنګه مرسته وکړي چې هغه وکولی شي نورو سره مرسته وکړي، تر څو چې د یو انسان هغه تعلیم کچه ډېره پرمختګ ونه کړي، هغه نوشلې مطالعه ونه کړي، پوه نه اوسي، ولس ته خپل له خپل څخه ځان سره چې مرسته ونه کړي خپل ولس سره هېڅکله مرسته نشي کولی. نو چې اجلې په کور کې درې کاله کېږي چې هغه خپل کور کې ده او نشي کولای چې درس ووایي او تعلیم وکړي، نو متاسفانه موږ به ورځ په ورځ شاته ځو. که موږ اوس په نړۍ ته وګورو نړۍ کوم ځای ته رسېدلی دی او یوازنی هیواد چې په ټوله نړۍ کې ده هغه افغانستان دی چې د افغانستان کې نجونې مکتب نشي. که موږ خپل ګاونډي هیوادونه پاکستان ته وګورو ایران ته وګورو بیا ټول دا پرېدو عربستان د اسلام هغه منځنۍ ځای او منبع دی هغې ته وګورو نجونو ته اجازه ورکول کېږي چې دوی هغوی درس وایي. موږ هم د اسلام په رڼا کې او زموږ چې کومه ارزښتونه دي د اسلام دي او زموږ اسلامیت دي او د دې څنګ زموږ فرهنګ کومه ارزښتونه دي دغه ټول په رعایت کولو سره د افغان نجونې غواړي چې درس وایي. موږ نه وایو چې د اسلام نه په خلاف موږ درس وای او خپل فرهنګ نه ساتو بیا درس وای، نه دا ټول د افغان جون دا ټول منی او د دې ته څنګه غواړي چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي.
ډیره زیاته مننه کوو او زه غواړم چې دغه نورو خزینه او نجونو لپاره له تاسو نه ځینې مشورې وس. دا د انټرنیټ او آنلاین وخت دی، دا سمه ده چې نجونې به ښوونځیو ته لاسرسی نه لري، خو دغه آنلاین زده کړې او د آنلاین کورسونه او آنلاین معلومات راټولول تاسو فکر باندې خلکو سره دی اغنجونو سره چې په کورونو کې ناست دي څنګه مرسته کولای شي څه سپارښتنه لري ورته ځکه دا مهال مثلا یوټیوب کې ډیر خه معلوماتي ډاکومنټریان شته دي هر موضوع په اړه باندې آنلاین کتابونه شته دي کڅو غواړي ژبه زده کی انګلیسي زده کی کڅو غواړي نور شیان زده کی فکر کوي چې دا آنلاین یا د انټرنیټ رواجدو په افغانستان کې دغه خلکو ته چې هغه مثلا د بیلابیلو سیاسی او نور مسائل لکبل د طالبانو د واکمنۍ لکبل لزده کړو پاتې دي دا انټرنیټ دوی سره مرسته کولای شي چې که څام د مکتب زه خو هیڅ وخت کې نشینی ولې د نور شیانو چې لک تر لګه ځان یو څه خبره وساتي
دقیقا هغه څه چې یو ځوان یو جلې یو هلک په صنف کې حضوري خپل خون کې سه یادوي هغه هیڅ کله په آنلاین درسونه کې نه کی په دې خاطر چې کومه ستونزه وي کومه موضوع باندې پون شي مخامخ استاد نه پوښتنه کوي استاد ورته جواب ورکوي په دې خاطر چې وخت ضایع نشي په دې خاطر آنلاین درسونه خدي او دوی کولای شي چې آنلاین درسونه تعقیب کړي او ځینې پی ڈی ایفونه هم شتون لري د کتابونه اند ووم نتر دوله سم چې دوی کول شي ځان لپاره ډاونلوډي او هغه نه استفاده وکي زینو اند زینو کورسونه اعلانونه هم شته پر اسنیو کې چې دوی کول شي په انلاین درسونه وای چې یو وخت مشخص وخت لري او دوی کول شي ماغه یو ساعت لپاره درسونه وای او د دې ته څنګه د سینه د بهر کور کې اوس مهال کومو ګورو یو خور یو وروري اتمن مخ کې لدی څخه د پانتون نه د مکتب نه فارغ دی ل خپل کورنۍ څخه کول شي چې دوی مشوره واخلي ورنه ذکرې او در هغه تر څنګه ځینې کتابونه چې په کور کې شتون لري هغه نه ګټه واخلي او ک دوی کې توان شته او مالی لحاظ نه دوی خدي دوی کول شي ځینې زمونږ غوړډي هم ودون تلار شي او هغه ودون کې هم درس وای خو ک دا شیان ورته مؤثر نه دوی کول شي چې یواز نه لار هم ده چې په کورنۍ کې درس وای خپل کورنۍ سره او ځینې استادان هم دوی په کلی کې یا غوړډیانو کې هم شته چې او کسه اتمن شتون لري چې دا باسواد دي دوی کول شي غینه ګټه وغلی او انټرنیټ کې دوی انټرنیټ درس سینه لري نو دغه غوښنه ورته خدای چې په کور کې درس وي کلری نو کولای شي چې خپل دغه نور صفات نه چې د دوی لپاره مفید نه دي او دوی کولای شي نه غینه ګټه وغلی لاغي څخه لاس وغلی او یوازې کولای شي هغه مطالب او مزامین چې دوی لپاره ضروری دي دوی او ځینې رسنۍ په افغانستان کې په اوسنۍ وخت کې هم ځینې خبرون لري ځینی سنفونه دایر کړی دي چې په ورا په ونی کې دری ورسه ک دوه ورځې وي د دوی درس ورکوي هغه نه که هم دوی کولای شي ګټه واخلي او ځینې رادیوګان هم شتون لري چې دوی ځینې خبرونه لري چې هغه نه هم دوی کولای شي ګټه واخلي
تاسو نه ک یو شبر سره اوسې مونږ سره یو بل افغان خبريال رحمت الله زیارملم دی ټلیفون لاري نه وصل شوه دی زباوریدونکو ته د دې پاړه باندې لنډ وایم رحمت الله زیارمل ل ادبیاتو نه فارغ دی په پښتو ادبیاتو کې ماسټری کړی ده خو او ګډومری ل رسنۍ سره کار کړی دی په ځانګړي توګه ډیره موده په ختیځو ولایتونو کې د اریانا تلویزیون خبريالو چې د افغانستان د ختیځو ولایتونو پاړه باندې څو کلونه د غلطه ریپورتونه برابرول او وس ل خپل هواد نه د ورستوي بدلون ورستا کډوال شوه دی په اروپا کې وسیږي زیارمل سپتم خبرونه ته ستړی مشي دا راته وایا چې په ژورنالیزم پسې خفه شوی کنه
ډیر زیاته مننه هغه لري تاسو ته د خبرونه ټول او دونکو ته او تاسو هم کارانو ته سلامونه او درنښت ډیر زیاته مننه کوم چې فرصت نو راکړې په دې اړه سره خبرې وکړو کریکټیا تر ته وایم ژورنالیزم یو ډیر خوږ مسلک دی شخصا زما لپاره چې کله په مکتب کې وم او ما به دغه څه درالیو نه د نورو ژورنالیستانو غاک اوریدلو د دوی خبرونه به مې اوریدي د دوی مرکې به مې اوریدي نو دا مې په خپل ځړه کې ارمان و چې دغه څه یو ورځ په رادیو کې وو سم او ما غوښتل خلک واوري د وطن د حالاتو په اړه د نړۍ د حالاتو په اړه نو بیا د دې لپاره چې کومه خواري شروع کړې و یو وخت دارمان پوره شو، مګر لبد مرغه په 2021 15 د اگست دغه کیسه ورټول شو. کڅم ما د افغانستان د جمهوریت دولت له سقوط څلور میاشتې وروسته په افغانستان کې خپل مسلک کې کار وکړ، مګر دغه څلور میاشتې کار مله پوره ننګولو سره مالو او د همدغه ننګولو لامله و چې نور می کار ته دوام نشو ورکولای. و چې په ژورنالیزم کې نه یم خفګان خو څه کوي د زړه په څه خفایم، ځکه چې سړی چې په یو مسلک کې ډیر لسکاله څوار لسکاله پر لپسې پات شي او په ډیر لیونۍ مینه پکې کار وکړي، د دغه مسلک ډیر شیان د دا عادت جوړیږي په طبیعي لحاظ باندې. دا عادت کیږي، کاغه د خبر لیکل وی، کاغه د معلوماتو راټولول وی، کاغه درته د خلکو سره شریکول وی، او کله چې یو نه تاپی لدینه محروم شي او یاد تر درته دا چانس نه وی چې هغه ډول چې تای غواړي په دغه څه کې کار وکړي یا تر لاسه یې کې ښکارا ده چې سړی په ډیر خپه کیږي. ځکه یو مثال درته وایم، خای اوریدونکي په لګ ووم خان دی، یو څوک په وطن کې وای ګلکارو او د مسلک دا و چې خلکو ته په دې کوټه باندې لاړی واچي پیران واچي او دا سره برابر کی. نو بل ورځ یو چیرته ملمه شوه او شپه شوه و، نو بس کور مال خاون ورته ویلی و چې شپه په خیر، سبب به نورې ګپی کوو نه وخت ده خشپه. نو د پوجره کې ملاسو دغه ټول لاړی د وجری شمارلی و، سات چې د کور خاون ورته چیر راوړو نو ورته مخکې نه ویلی و چې چه بسکو خو په دغه کوټه کې چې دغه لاړې لګ کوګ دی او دغه لاړې لګ جګ دی او دا ټول دوش په تلاړې دی، یا مثال 50 لاړې دی. نو هغه ورته ویلی و چې زما شل کال کېږي جوړه کړم د خو مو څه پوری نه دي شمارلې، تاله ک چې ټول شپه ده کوټه لاړې شمارل. دا ورته ویل بدبختی دا چې دا ما مسلک دی او زه په دې کې عادت شوم، تر هغه چې دې مشکل پیدا نک او دا می ټول سره په خپل ذهن کې برابر نکړه خوب نه راتلو. نو دا هغه د مسلک مینې ام دا ډول منګم چې په ژورنالیزم کې کلونه پات شوی و او د خپل مسلک سره مینا و، نو د خپل مسلک نه سره لري شی او نه چاته دا ورته ډیره ګران ده او کریختیا وایم په څه پایم.
د ژورنالیزم یا د خبرنګاری په برخه کې کدا راته وای چې مثلا په خبرنگارانو باندې همیشه یو انتقادي چې یو طرف لري پټونه ور کوي، سم تحقیق نه کوي، سم پلوي توپ کوي دی یو ډلې دی یو طرف. ترته دی یو ژورنالیست لیدلوري نه وای چې دی یو ژورنالیست بیا خپل اړخته څومره ستونزو سره مخ وي کله چې دی یو ریپورت جوړو چې هغه به دوار خونه لرل څه ستونزي وي څه و پروسه و چې لاغي به تیریدلې.
بالکل، په ژورنالیزم کې د انډول ساتل او یا د خپل بي طرفي حفظ کول دا ډیره زیاته مهم اصل دی او دا د ژورنالیزم د بنسټونو هغه د ګوتو په شمار مهم بنسټونه چې یو په کې دا دی. مګر موږ تاسو په یوه چې په دنیا کې درې ډوله هیوادونه یا جغرافیاوي موجود دي، یو پرمختللي هیوادونه دي، یو مخ پر ودې هیوادونه دي، یو وروسته پاتې هیوادونه دي. په وروسته پاتې هیوادونو کې کله دا وو پریدو پدې کې همیشه مشکل دا وی چې د حکومتونو هلته د سیاسيونو هلته د ګوندونو هلته د مخالفو ډلو ارمن ډیر زیات کشمکشونه وی او هلته قوانين نه تطبیقيږي. بل وی مشکل د جګړې وی، په کوم یو وخت کې چې جګړه وی هلته نه واجب د ژورنالیزم ټول اصول په بشپړه توګه یو خبريال یا یو ژورنالیست نشي تطبیقول کې، بلکې یو خوار نشي کولای چې هغه قوانين چې په نړیواله کچه دی، هغه قوانين چې په سیمهیزه کچه دی، هغه چې څه عمومي قوانين دي او کجزوي قوانين دي چې دا تطبیق کی. په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان غونډې په یو هیواد کې په ژورنالیزم کې کار کول دا ډیره زیاته ګرانه خبره ده او دا هر شیبه هر گزارش هر خبرونه لننګونه سره مخ ده. ستاسو مخاطبین په یو وخت کې چې ولست د سیاسيون دي ګوندونه دي کته دا په ټولو ټولو کې شته، مګر تر ټولو سخت یې وسلوال مخالفین دي او تر ټولو سخت یې هغه مخاطبین دي چې هغه هر شیبه قانون نقض کوي. او ته چې په دغه یو هیواد کې ژورنالیستیکي مخکاره ده چې ستاسو د ژورنالیزم ډیره برخه چې ده دا په لومړي توګه لحاظ باندې په دغه مشکلاتو باندې ورټوله ده، ځکه که چیرته موږ په یو تلویزیون یا په ورسنۍ کې کار کوو او وروسته پاتې هیواد کې یو، اول ته هر ورځ انسانان مري، هلته خلک وږي، ډوډۍ نه لري، کالی نه لري او نور ستونزې لري. اول ته هر شی به یو څوک پسندرو باندې بحث کوي یا یو څوک په تفریح باندې بحث کوي نو دوی لیدونکو نشي پیدا کولای او دی باندې خلک تمسخر کوي چې دلته په دې ټوله لکه انسانان په کوم حالت دی او دغه رسنیو چلوونکي په کوم حالت دی ښکارا ده چې د رسنیو محتوا ډیره په مشکلات ورتولي او کله چې دغه مشکلات راسپړل کیږي او بحث پی کیږي نو طالب هغه خلک خوابه دي چې هغه ته پکې زیان رسیږي کله چې موږ په وطن کې ژورنالیستیک ولا یعنی هر ما خام بم دا تشویش چې نن به څوک زنګ وي او دا به د حکومت د ادرس نه وي کدا به د یو ټوپک سالار د ادرس نه وي کدا به د یو مخالف د ادرس نه وي او کدا به د یو بل ادرس نه وي ننګونه وي مګر به د ټولو ننګونو سره سره چونکی دا مسلک منګه په خپل خواخه حساب کړي او دا زما د ډوډه مسلک اوس ما دي مینی مسلک نو بیا دغه شی دغه ډیره دلچسپي علي ولی مینا د دې بایس کې دلته سړی د ننګونو ته تسلیم نشي بل د ژورنالیزم بنسټونه دا وایي چې هیڅ خبر یا هیڅ خبرونه یا هیڅ تحقیق په دې نه ارزي چې تپې سارو بایلي مګر په څنګه دا مور سره وایي چې د ژورنالیست هیڅ کار پراته لخواره او تحقیق نشي ترلاسه کیدلی په ټوله دنیا کې ژورنالستان ټارګټ کیږي او لبادا مرغه چې ځنی وخت خپل ژوند بایلي ډیرې شي خاطرې په کشته ده ډیرې باندې خاطرې په کشته ده او پرې کې هیڅ شک نشته چې باجی به خوږی وي او په یو وریا دي دوبه سره خپکیږي او باجی به ترخی وي مګر کپټوله کې وایو د هرې جغرافیا وطن په خپل ټوله انسانانو او بیا په اکشارو کې کراشو د ژورنالیزم په اکشارو باندې حق لري او باید کار ورته وکړي یو شی چې زه غواړم هغه وکم چې وایم په هر ټولنه کې زه اوس په اروپا کې اوسېږم د دې کلمو رئیس تاسو خپويږي تر مونږه مګر په هر ټولنه کې چې ژورنالیزم کیږي زما په نظر زه دې نتیجې ته رسیدلې یم زما په پوهه چې آلتا هر ژورنالیست هر چا ته لمړی خپل جغرافیا خپل خاور خپل ولس او د اماګي وطن قوانین مهم دي یعنی دا هغه سره کرسي او لدی ورته ور اخوا بیا نو د نورو جغرافیا او د خلکو غم ورسره ده نو که په وطن کې موږ تر دې وخت پورې دې شته پام کړی دی بیا به ورته پام کوو منتها په جګړه ییزو هیوادونو کې ټول اصول یا ټول قوانین نشي تطبیق کېدلی هغه که د ژورنالیزم وي او که د نورو برخو وي
په افغانستان کې د ژورنالیستانو لپاره همیشه کار مشکل او دغه وسنی شرایطو کې تاسو له ژورنالیستانو سره په تماس کې هغه ژورنالیستان چې له هیواد نه بهر کار کوي هغه ته خو بيخي سخته د معلوماتو ترلاسه دننه په افغانستان کې معلوماتو ته لاسرسي ستونزمن شوی دی نو څه فکر کوي چې وس د یو ژورنالیست ورزنه کار څنګه رواني
بالکل دا ډیره زیاته مهمه پوښتنه ده او زه فکر کوم چې د ژورنالیستانو په کاري برخه کې تر ټولو لوی ننګونه چې دا معلوماتو ته لاسرسی ده ځکه چې د ژورنالیست اصلي وظیفه هم دا ده چې معلومات راټول کړي او له خلکو سره شریک کړي او معلومات راټولولو لپاره قوانین موجود دي طرز عملونه موجود دي لارې موجود دي چیرته په یو هیواد کې دغه لارې دغه طرز عملونه او دغه اصول ته درناوی نه کیږي په دې حالت کې آلته ژوند کول او په دې حالت کې آلته د ژورنالیزم اصول تطبیق کول ډیر سخت کار دی لکه څنګه چې تاسو ویلي په افغانستان کې په خام د معلوماتو په برخه کې مشکل وو مګر د رسنیو قانون معلوم او د دې په رسنیو د قانون ترڅنګ هم په دې برخه کې دزوی قوانین موجود وو د دې ترڅنګ په هر ولایت کې طرز عملونه موجود وو تقریبا په هر اداره کې یعنی په یو وړو کې ریاست کې د مطبوعاتو یو دفتر یا یو استازي موجود او دا د دې بایس کې د لوچی ژورنالیست ورشي د خبرولو یو مسول ورشي او هغه مخه تکینی او معلومات ورته ورکی په معلوماتو راټولولو کې مشکل وو مګر تر دې حد نه و چې ته د تصویر وانه خستل شي یو څو دې تاسو جواب نه وای کوي چې تاسو ته جواب نه ویلی ټلیفون به جواب نه کوي ادارې ته به پرې نه خدلو تعبیر ته عکس العمل خدلې شو ټولنی موجود وی کانفرنس را غوښتنو والی ته شکایت کولو وزیر ته شکایت کولو بل اخر ود حل لار ورته پیدا کیدله مګر په اوس وخت کې ودی کی شک نشته ده چې موږ اوس هم کاران شته ده ورسره په تماس کې یو د ژورنالیزم په برخه کې اړیکه او تماسونه نه پری کیږي ځکه مخکې مول چې دا مسلک ده معلوماتو ته لاسرسی سخت ده که څنګه په سیمبولیک توګه یو څه شته مګر معلوماتو ته لاسرسی سخت ده کله چې زه څلور میاشتې حالت وم د ځکه یو خپل خاطره وای ما ته د ویداري یو مسول کس نه غواړم بيخي مشخص کم یو مسول کس راته ویلی چې مونږ یو لوی اداره دا مونږ نن یو کانفرنس لرو او مېرمنې وکي تاسو راشي دا مونږ موضوعي پوښت کړي نو ما سار کې خپل دفتر ته وویل چې مونږ نن په دې موضوع باندې کار کوو دفتر ویل سعید او کېدا چې کله لاړو ټول ورځې په دې موضوع باندې مرکه وکړلې ټول خلنم راوخستل باسن په وکي او دا د دې معلوماتي اداره وا په دې شبه کې چې زه دفتر ته گزارش لیکم ما ته د اغیداری مسور ټلیفون وکي ما ته ویلې چې بالا دا گزارش خپور نشي باید دا نشر نکړي نو ما ورته په دې کوم ټول ورځ کار وکي او تاسو چې څوي لغم ټول وویل مونږ غندول په پام کې نیولای دي او دا باید وس نشر شي دا خو زمونږ حق دی نو درته بیرته په مقابل کې ویل چې زه په دې باندې نه پوهیږم چې ستا حق دی او کدي ما حق دی خو زه غواړم چې دا نشر نشي او زه باید ټلویزیون نه ونه ګورم ما خپل دفتر ته بیرته د جریان ویل او غوویل چې دا مهمه ده ستا ژوند مهم دی وجه جوړ نه ده او چونکه په اوس د قوانینو خلا ده نو صحیح ده مونږ یې نشو بندولې په دې یو یو واکه چالتہ اصلا د رسنیو د کار یا د فعالیت د لپاره قوانین موجود نه وي او په دغه نوم باندې هیڅ څه سید په شکایت وګ خو به وایم راځیک شي او وایي چې په خوانې او قوانين ته درناوی کیږي مګر په عمل کې نه کیږي د جمهوریت په وخت کې
زبیر تر اعظم تاسو ته خغل زرمل زبیر اعظم یو اوریدون کې دی لده بم باور چې څوک دی ولکم زای ټلیفون کړي مهرباني څوک ولکم زای خبرې کوي مهرباني څوک ولکم زای خبرې کوي
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني وکي ستړی مشه خبرونه ته مونږه نن د دې ژورنالیستانو په ژوند باندې غږی گو کته سوال لري مهرباني وکي ها نو د تاسو فکر باندې د دوی کار اسانه در تخکاری که سخت کاری
یو ساری نو خو ژوند په تصدیق کې د دې مشکلاتو
معلومات ترلاسه کوي موږ ته تاسو غږ صحیح نه راځي نه اورو چې دا ورور سوای تاسو
معلومات
مهرباني وکړئ دا رادیو مخه بند کړئ نو موږ خپل غږ واورو یا دې موږ خپل غږ بیرته اورو ها دې دې اوریدونکي غږ ناراضي زبیرته معلومات ورسم
السلام علیکم
وعلیکم السلام ستړی مشي
خیر یوسه د دې ټول خیم ستاسو د ایمی اوریدونکو د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ ستاسو په اړه
مننه تو حساب لتا سبو واورو ستلمه شخبره
مننه روسیا هم خیر یو سی جورنالیزم روسیا هم یو سپیشل وزفاده مدیر وخت خبر یستا چې د ازادي رادیو سره دی رابطه لرو بلکې له ټول بین المللي رادیو غان سره لرو بي بي سي واشنا او ازادي رادیو له ټول سره مستاس هم نن دوی تاسو موږ د پاره ډیر غټ خدمت کوي دا تاسو شو جورنالیستان یې سنتا قان یې د جورنالیزم اصول تر دې را هدا مراد کړی دي نو موږ هم تاسو خو دې شو د کړی دي سری شان د کړی دي د تاسو د رادیو د جورنالیزم او تاسو برکت نو موږ تاسو خو منندو یو خو ورستیا هم جورنالیزم یو سخت وظیفه ده تاسو د جورنالیزم تاسو د تکلیفو موږ خبرېږو ستاسو ډېرې سختې پرمخ وړې دي حتی ستاسو بعضې ملګري وو هغه په شهادت ورسېدو خپل ژوند یې له لاسه ورکړئ په افغانستان کښې خاصتا په افغانستان کښې روسیا نطاقي یا خبرنګاري یا ژورنالیزم ژورنالیستیک اصول ډېر سخت دي ځکه چې جنګي حالات وو پخوا نو د جنگ و سیمې ته به خلک ورلو نطاقان به ورلو یو رپورټ کښې ترتیبه وو هغه به له سختو مشکلاتو وو ننګونو سره مخامخ کېدل موږ د دې سیمې خلک یو خو بیا هم هر کار چې سړی کوي دا سختي هم لري اسانتیاوې هم لري خو د دنیا ژوند ده خو بیا هم له محترمې میلمنې څخه زما دا پوښتنه ده چې آیا ته ولی و خارج ته نو لاړی ډیری جرنالستان یا ډیر جرنالیزم بل میلمه وای زه خارج ته تللم نو ته ولی پاتې شې؟ آیا زمینه نه سو درته مساعده تا په خپل وطن کې خدمت خوشاوو؟ او بل پوښتنه مې لاغې د خداده شې، آیا ستاسو نورې ملګري اوس هم په جرنالیزم یا په یو رسنیو کې کار کوي که نه کوي؟ هغه څونه دي؟ ډیرې دي او کله؟ مننه.
ډیره زیاته مننه توخی صاحب. ګورم آباد وروسته به زه وګورم چې که هغه میلمانه موږ سره پلان کی حتمن به ځواب ووایي. له تاسو مننه کوو. تاسو په څیر اوریدونکي موږ سره د موږ د کار په دغه ټول سفر کې ملګری دي او همیشه یې له رسنیو سره ملاتړ کړی دی. هغوی سره یې خپل غږ خپلې خبرې شریکې کړي، که موافق و که مخالف و، خو دا په دې معنی چې د رسنیو هغه ارزښت یې منلی او هغې ته یې قدر ورکړی دی. یو بل اوریدونکي ته ورځو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟ ستړی مشي خپرونې ته غږ دی، موږ ته بیا هم خراب خراب راځي، خو بیا هم کوشش به وکړو چې سره واورو. مهرباني وکړئ. ډیر زیاته مننه کوله تاسو نه. اتل صاحب کورم آباد، خدایم سلامت لره. مونږ هم د خپلو اوریدونکو لکه اماسې چې مخکې مې وویل منندوی یو، ځکه چې دا اوریدونکي دي چې رسنۍ ورته نشرات کوي او د رسنیو هدف باید یوازې دا واوسي چې څنګه کولی شي خپل اوریدونکي با خبره وساتي، د هغوی په معلوماتو کې اضافه وکړي او هغه معلومات چې د هغوی د ژوند لپاره مهمی هغه ورسره په وخت باندې شریک کړي. یوه ستونزه زیارمل صاحب همیشه وه په رسنیو کې، کله چې ته رپورټ جوړوي خصوصا په دغه شرایطو کې چې په افغانستان کې تیر شول، د همیشه دوه طرفه یې د قضیې په ډیرو مواردو کې طرفونه لري، لکه که څه هم د قضا دنده خو به نه وي، هغه خو به ډیره ستونزمنه او ډیره دقیقه یي، خو ژورنالیزم دې ته ورته یو شی دی. ته به د دوو کسانو ترمنځ که فیصله نه کوي، خو د دواړو طرفونو کیسه خو به حتمن کوي چې یو طرف څه وایي بل طرف څه وایي، او په میدان باندې چې هغه کومه پیښه شوې، کوم موضوع ده، کومه مسله ده، هغه څه ده. څنګه وو په تیرو کلونو کې؟ زه نه غواړم په دې اوسني وخت باندې به وروسته بیا درنه تاسو وغږېدل، په تیرو کلونو کې د یو ژورنالیست په توګه دا څومره یو ستونزمنه چاره ده چې ته کله په داسې قضایاوو کې رپورټ ورکوي چې هغه مختلف اړخونه لري او هر اړخ دا کوشش کوي چې رپورټ دې که لږ تر لږه د ده په طرفدارۍ نه وي، د ده په مخالفت کې هم دې نه وي، پرته له دې چې وګوري چې واقعیت څه شی دی؟
او ډیره مننه، دا ډیره مهمه پوښتنه ده. یو خبره دا ده چې کومنګ د خپل وطن د حالت په اړه غږیږو، نو چونکې په خوا هم چې وه د جګړې یو اړخ معلوم چې اوس واکمن دی، کله چې په دې بحث کوو واکمن پکې شریک کیږي یو ډول نه په یو ډول، او که اوس هم بحث کوو په هر ترتیب که دا مستقیما راوړو سیاچینو پورې یا د پخواني حکومت تړلو خلکو پورې او یا لږ تر لږه ټولنیزو مسایلو پورې، خبرې پخوا په چیرته مثال د ځمکو د غصب په یو موضوع باندې یو تحقیقي گزارش جوړولو، اول خو د کیچ شکلو مونږه مخکې کتم یادونه وکړه چې معلومات ترلاسه شي وو مګر دا ډیره سخت او چې تاغه دقیق او کره معلومات ته زر ورسیږي تبا دې لپاره ډیر وخت ضایع کړی وای چې ته معلومات ته ورسیږي ځکه د قضیو او خونه چې څوک هغه ډیر کله پټیدل یا نه وختل چې معلومات درکې او یا د سی فکر جوړو کې وخت وای شي دوی په بل موضوع باندې مصروف شي او داسمه موضوع به هیر شي دې ترڅنګ به رابطی وی فشارونه به راوړل په بیلابیلو طریقو باندې ان په دفترونو پورې به کیسه کول او تلل به په دغه شی یو پزا کې د معلوماتو راټولول سخت کار وی او د هدف ته رسیدل چې هغه د خلکو خبرول د تر لاسه کول سخت وی بیا کبه د چیرته د موضوع اخستل نو د قضیو دواړه خونو خوشاله ول ډیر سخت کار او زکات په خپل تحقیق کې دا څرګندول چې د لاخره په دغه ساحه کې چې ځمکه غصب شوی آیا دا د دولت ده کنه دا د شخص او دولتي داواګیر دي او کنه دا د دولت ده ولې د شخص نه ولې او کیا دلته دا شخصي ملکیت ده چې دا په زرګونه جریبونه و نو اتمن به چې کله ته دی باندې هغه کار معلومات راکولول او بل اخر به درې میشت دي په خواري وکړه ورته به ورسی د یو دا گزارش بل نشر شنو تقریبا بیرته به دغه جواب چېو دا د دوالو خولته دا دولتي او د اشخاصو یا زورواکو ترمنځونی سو دا به اکسلامل به د ژورنالیست په وړاندې خنو په څه معنا هغه سیمه کې واکمن چې څوک وو هغه په دې خوا باندې و چې ولی دغه سی و قضیه راپورته شو او د دوی د بیکفایتۍ راز څرګند شو هغه په دې خوا باندې دوی په دې چې په دې باندې کار وکړي چې خدای چې وو واځي ورته تیار مړې خلک ورکول شو او زما قانون تطبیق شي د نړۍ خو په دې درنوا چې ولی کار وشو په دې باندې کدل ته خو اسما باندې خلک نیو کی کوي د قضیه بل اخ چې هغه به غټه به کړی و هغه سره به دا تشويش او اندېښنه پیدا شو چې دا خو یو موضوع راپورته شو شور جوړ شو اوس به نو د ډیر زیات توان وشي ملکیت به تنه واخیستل شي چې هغه به د نو هغه به په دې باندې خپاو څوک چې خوشاله واغه ولسو زکه چې دا د ولس مالو او ولس هم دغه شیان غوښتل او نتیجه هم دا ده چې نن توخی صاحب د زابل له ټلیفون کوي او په دغه چې وضعیت کې د ژورنالستان ستای نه کوي زه فکر کوم چې کفخوام وو او کوسم وو کوم چې د مونږ ارمان دی او کوم چې د مونږ هدف دی هغه دا ده چې تغه خلک خوشاله شي او د دې خلکو ګټه خوندي شي د دې خلکو د ګټو د خوندیتوب لپاره د دې خلکو د پوهې د زیاتوالي لپاره د دې خلکو د اولادونو د راتلونکو د خوالي لپاره به ښکارا د چمنګ ننګونی ګالو او دا به دوام کوي خو یو وخت به پای ته رسیدي نو زبیام وایم چې زمونږ په وطن کې په قضایاو کې د دوالو خو خوشاله ول دا ډیر سخت کار دی ته موږ به د جګړې زو مسایلو په اړه ریپورت چمتو کولو دوالم دلته یو بل خبره مو کوم نو طلبه دیونی وکړه دا چې د حکومت په ساحه کې پراتمه دواتيان ډیر کله زمون غاک نه اخلي او دوی مونږ چې څومره ځان رسو خپل مخالف ته یا دولت ته د غټو نخ پر یار کام کم خبره یې نه راځي سیمه ته مونږ د دې باوجود مونږ به ډیر سخت ځایونه ته تلو مګر نن زه دوی نن ګوم چې تاسو کوم هغه خلک چې وایل بم چې ژورنالستان یو طرفه معلومات خبري نن تاسو ولې د امغه وطن امغه ژورنالستانو ته د معلوماتو د ورکولو او یا د بیان د ازادي حق نه ورکوي چې پرون تاسو په دیننګول چې تاسو د بیان ازادي نه لري زما د دې خبرې او ننګونې معنا دا ده چې ژورنالیس یا خبريال د هیڅ نه دی او د هر چا دی پرېګ دی چې به تر په معلومات راوخلي او دا به ته خلکو تخپاره کی په به تر په معلوماتو کې هیڅ چاته ځان نه رسیږي ایواز ګټه لري او دا ګټه د ولس لپاره ده خو کچیرته ژورنالیست سمو معلومات ته ونه رسیږي خدای مکه ښکاره ده چې وخوا به ځان منکیږي خو دې کې د ژورنالیست نیت او هدف نه دی دا په شوري توګه نه دی دا د ناسمو معلوماتو لامل یو د ناسمو معلوماتو مسول هغه څوک دی چې د قضایا او اړخو نه دی
او ډیر زیاته مننه کوم له مجدا عزیزی نه چې خبرونه په پایل کې را سره وا او په خانه افغان خبریاله وا چې په ورستوي کې په افغانستان کې خپل دند لا سور کړی دا همدارنګه رحمت الله زیارمل چې وګده مودې په افغانستان کې دی یو خبریاله او ژورنالیست په توګه باندې کار کړی دی ل دې دواړو مننه کوم چې د خپل ژوند رنگونه له مکسر شریک له هغه ورېدونکو مننه چې د خبرونه ته زنګ واه بلونی لا یو بل رنگ سره د تاسو په خدمت کې به يم تراغي خیر چاري خدای مو ملشه.